السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپک بچی دی زه رضوان مرادی مو د ازادي رادیو دانیم ساته مخامنی خبری خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب شوی دی، خو د هغه سیال وایي چې دا ټاکنه په قانوني ډول نه ده ترسره شوې او دا ټاکنه نه مني. طالبان وایي د قطر د مذاکراتو ووم پړاو کې بیا هم د شپږم پړاو پر اجنډا خبرې کیږي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د ولسی جرګې موقت رئیس که څه هم نن تر انتخاباتو وروسته د دې جرګې د نوي رئیس په توګه میر رحمان رحماني اعلان کړ، خو دغلته لا هم کړکېچ پای ته نه دی رسیدلی او د هغه سیال کمال ناصر اصولي بایي انتخابات په سمه توګه نه دي ترسره شوي. د هرات ولایت په اوبو ولسوالۍ بازار کې نن سهار یوې چاودنې د دوو ماشومانو په شمول درې کسان وژلي او د امریکا د هوانوردۍ فدرالي ادارې د دې هیواد هوایي شرکتونو ته د فارس خلیج پر اوبو د الوتنو پر مهال خبرداری ورکړی. دا ولسی جرګې غړو نن د خپل رئیس د ټاکلو لپاره یو آربیا رای ورکړې چې پکې میر رحمان رحماني د 123 مثبتو رایو په اخیستو د دې جرګې رئیس اعلان شو، خو د نوموړي سیال کمال ناصر اصولي ته 55 رایې حساب شوې، همدارنګه 53 رایې سپینې او 14 باطلې حساب شوې. خو کمال ناصر اصولي وایي سیال 50.1 رایې نه دي پوره کړي او د انتخاباتو په بیا او دا انتخابات به بیا ترسره کیږي. له ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې ښاغلي اصولي همدارنګه خپل سیال د پیسو په بدل کې د ولسي جرګې د غړو د رایو پر اخیستلو تورن کړ. د ښاغلي اصولي دا مرکه په همدې خپرونه کې خپرېږي. د هرات ولایت په اوبو ولسوالۍ بازار کې نن سهار یوې چاودنې د دوو ماشومانو په شمول درې کسان وژلي او شل تنه نورې ټپیان کړي. چارواکي وایي په ټپیانو کې د اوبو ولسوال رحمدین سرورزی او لس ماشومان شامل دي. د دې ولسوالۍ د امنیې قومندان محمد رفیق الکوزی ازادۍ راډیو ته وویل چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو.
هنکه ولسوالی اوبی از خانه خود به دفتر ولسوالی اوبی در حال حرکت بود.
دوی هغه وخت چې د اوبه ولسوال کورس څخه دفتر ته روان وو، د سرکوچه په سیمه کې د ولسوال د موټر د رسیدو پر مهال موټر سایکل کې خودل شوی چاودیدونکي مواد وچول شول. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو ډېر کله وسلوال طالبان او د حکومت نورې مخالف ډلې پر حکومتي چارواکو دا ډول بریدونه کوي چې ولسي خلکو ته هم پکې مرګ ژوب لاوړي. د اوبه ولسوالۍ د هرات مرکز په 100 کیلومتره کې پرته ده او د دې ولایت ولا نام نو ولسوالۍ څخه ده. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا منلی چې د پنځشنبه په ورځ هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې په تیروتنه افغان پولیسو ته مرګ ژوبلا وختي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نن په یوې خبر پاڼه کې ویل د ابتدایي موندنو له مخې د دې عملیاتو د ترسره کولو پر مهال ناسم معلومات ورکړل شوي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډیو بچلر په هلمند کې هوایي برید کې د افغان ځواکونو په وژل کېدو خواشینی ښودلې. بچلر نن له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې د دې پیښې په اړه وویل.
There was heavy fighting between the Taliban and the
دی ویل ته د افغان پولیسو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. افغان پولیسو لمک څخه وایم لا تړ وغوښت، ناسم اړیکه موجوده وه او داسې تفهیم شو چې ګوندې هلته یوازې طالبان دي. یو هوایي برید مو ترسره کړ. له بده مرغه په دې برید کې د طالبانو تر څنګ افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبلا وختي. د هلمند چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د پنځشنبه په ورځ ناوخته د نهر سراج په ولسوالۍ کې په دې هوایي برید کې د 601 لوی لارې د پولیسو د کنډک د قمندان سمنوال ګران حبیب په شمول نه پولیس وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د امریکا د هوانوردۍ فدرالي ادارې د دې هیواد خصوصي هوایي شرکتونو ته خبرداری ورکړې چې د فارس پر اوبو د الوتنو پر مهال د ناسمې پیژندنې له خطر سره مخ کیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا ترمنځ په سیمه کې ترنګلتیا زیاته شوې. د جمعې په ورځ د امریکا د هوانوردۍ فدرالي ادارې لخوا په خپاره شوي دې لارښود کې ویل شوي چې په دې سیمه کې پوځي فعالیتونه او سیاسي ترنګلتیا زیاته شوې چې ورسره د امریکا ملکي هوایي فعالیتونو ته د ناسمې پیژندنې یا ناسمې محاسبې له کبله په غیر عمدي توګه خطر زیات شوی. شوی. د فارس خلیج کې په وروستیو کې حالات خراب شوی او ورسره د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي پوځي کړکیچ اندېښنې هم سیوا شوی. متحده ایالاتونو د ایران لاړخه د ګواښونو یادونه کړې او په منځني ختیځ او فارس خلیج کې د خپلو پوځي تجهیزاتو د زیاتېدو امر کړی. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په ګاونډي هیواد عراق کې د امریکا له سفارت څخه د ټولو غیر ضروري پرسونل د وتلو امر کړی. ایران د واشنگتن دا ادعا رد کړې چې ګوندې د دوی لخوا د قریب الوقوع ګواښونه موجود وي او پر امریکا یې تور پورې کړی چې په نه منونکي توګه ترنګلتیا زیاتوي. دا اوترش صد صدر اعظم مرستیال هاینس کریستیان سټراخه له خپلې دندې استعفا کړې. نوموړي د هغه پټې ویډیو له خپرېدو وروسته استعفا وکړه چې پکې دا د یو احتمالي حامی د سیاسي ملاتړ په بدل کې د حکومتي قراردادونو د وړاندیز پر مهال څرګندېږي. سټراخیا نن په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل خپله استعفا یې صدر اعظم سیباستیان کورتس ته وړاندې کړې او هغه یې دا پرېکړه منلې. د وای نن یولس بجې مې له صدر اعظم سیباستیان کورتس سره خبرې وکړې. هغه ته مې استعفا وړاندې کړه او هغه دا پرېکړه ومنله. هغه ویډیو چې د شپېګل مجلې خپره کړې پکې څرګندېږي چې سټراخه د سیاسي ملاتړ په بدل کې یوې ښځې ته چې ادعا کوي روسۍ پانګواله ده د حکومتي قراردادونو وړاندیز کوي.
ل اجمل انتخابو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې د نوی رئیس په توګه انتخاب شو. په همدې حال کې بیا د ولسی جرګې د ریاست لپاره بل کاندید کمال ناصر اصولي د میر رحمان رحمانی ټاکنه ناسمه او غیر قانوني ګڼي.
دلته دی اصولی او دی رحمانی مسئله نه ده مهمه. دلته د کورنیو دندو اصول مهم. اصولو کې واضح 50 جمع یو تذکر لري او همغه هر کاندید چې پوره کړه همغه به رئیس کی.
طالبانو د قطر د مذاکراتو وم پړاو کې بیا هم د شپږم پړاو پر اجنډا خبرې کیږي. پروانه خبرونه کې اوري چې ولسمشر غنی وایي که څه هم د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې پرمختګونه شته خو بسنه نه کوي او باید په دې برخه کې نور کارونه وشي.
امروز در بخش‌های مختلف از فولاد گرفته تا تولید سیم تا چاپ صدها ساحه دیگر سرمایه‌گذاری افغانستان سرنوشت افغانستان تغییر می‌دهد.
او د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې د دې هیواد سوداګریزو الوتکو ته د فارس خلیج پر سر د الوتنو په اړه خبرداری ورکړی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب شو. د دوشنبه په ورځ د 23 په خپلولو سره د دې جرګې د ولسمې دورې رئیس شو. د ولسی جرګې غړي نذیر احمد حنفي ازادي راډیو ته وویل چې له یو لړ بحثونو وروسته د ولسی جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور د رحمانی برای اعلان کړ. خو د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې رحمانی لازمې رایې نه دي خپلې کړې او دغه انتخابات باید د نویو څیرو ترمنځ وشي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د ولسی جرګې د جنجالي انتخابات وروسته په دغه جرګه کې د پروان ولایت استازی میر رحمان رحمانی وتوانید چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره د ولسی جرګې د ولسمې دورې رئیس شي. د ولسی جرګې غړي قاضي نذیر احمد حنفي ازادي راډیو ته وویل رحمانی د کارول شو رایو له مخې بریالی اعلان شو. تصمیم تالار نیولی او د جرګې موقت رئیس د 224 کارول شو رایو له مخې د 50 جمع یو په اساس چې 130 کې دی د رحماني بریالیتوب اعلان کړ. د ولسی جرګې د ریاست لپاره کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني هغه نماندانو چې د ولسی جرګې 224 حاضر او غړو ورته رای ورکړي. میر رحمان رحمانی 130 او کمال ناصر اصولی 55 رای یوړی. د جرګې 350 غړو باطلې او 14 سپین رای کارولې دي. رحمانی په داسې حال کې د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب شو چې د یاد جرګې موقت رئیس له دغو انتخاباتو مخکې وویل په غونډه کې د حاضرو غړو د رایو له مخې بریالی نوماند باید 50 جمع یو چې 124 کېږي پوره کړي. د رای ورکولو په وروستي پړاو او د رایو شمیرلو وروسته د ولسی جرګې د ټلویزیون لخوا د انتخاباتو د بهیر ژوندۍ خبرونه بنده شوه. د ولسی جرګي غړي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د ټلویزیون د ژوندۍ خبرونې لبندېدو وروسته تخنیکی کمیسیون کار پیل کړ چې د غونډې د حاضر غړو رایو ته اعتبار ورکړي او په صندوق کې اچول شوو رایو ته. خو ښاغلی حنفي وویل د ولسی جرګې غړو کارول شوو رایو ته اعتبار ورکړ چې په نتیجه کې رحماني لازمې رایې خپلې کړې وې. ولسی جرګې ولسمه تقنینی دوره د ثور په شپږمه پرانیستل شوه، خو غړي نن وتوانېدل چې خپل رئیس وټاکي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي د جرګې د ریاست لپاره د میررحمان رحماني په اړه ترسره شوې کړنلاره غیر قانوني او د منلو وړ نه ګڼي. د ولسی جرګې غړي نریندر سنگ آزادی راډیو ته وویل رحماني 15 جمع یو رای نه دی خپلې کړې او انتخابات باید د نو سیرو ترمنځ شوی وای. د وویل تخنیکی ټیم چې څو تنه وو سره کېناستل او تصمیم یې ونیو، خو د اکثریت تصمیم دا دی چې انتخابات باید دوهم دور ته لاړ شي، ځکه د رحماني رایې لږې دي. که له لومړۍ ورځې نه غیر قانوني کارونه وکړو، په راتلونکي کې دا اندېښنه شته چې دا ډول غیر قانوني کارونه به دوام وکړي. پخوا تر دې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د پنجشنبې د ورځې په انتخاباتو کې میررحمان رحماني، کمال ناصر اصولي، عمر ناصر مجددي او میرویس یاسینی سره سیالۍ وکړې چې یو هم بریالی نه شو او په پای کې د انتخاباتو دوهم دور د رحماني او اصولي ترمنځ ترسره شو. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو په اتمه ماده کې راغلی چې که یو کاندید د انتخاباتو په لومړي دور کې د حاضر غړو اکثریت خپل نه کړ، دوهم دور انتخابات د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ کیږي چې ډېر رای خپلې کړي او هغه به بریالی ګڼل کیږي چې په دې دور کې ډېرې رای ترلاسه کړي. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصول له مخې په پام کې ده چې په راتلونکو ورځو کې د یادې جرګې د مرستیالانو او منشیانو د ټاکلو لپاره هم انتخابات وشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د خان محمد سیند په ریپورت کې مو اوریدل چې میر رحمان رحماني د ولسی جرګې د موقت رئیس په توګه د دې جرګې د رئیس په توګه اعلان شو. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره بل کاندید چې نن یې له ښاغلي رحماني سره سیالي کوله، کمال ناصر اصولي، وایي چې نن یې 50 جمع کمال ناصر اصولي چې نن یې 50 جمع یو رایه پوره نه کړې، وایي چې د ولسی جرګې اعلان شوی رئیس او د دې پوسټ لپاره د ده کاندید سیال رحمان الله رحماني د وکیلانو رایې د پیسو په بدل کې اخیستل. ښاغلی اصولي وایي چې د مجلس په نننۍ پرېکړه اعتراض لري او ورته د منلو نه ده. له ښاغلي اصولي سره د ازادي راډیو خبریالې فیروزه عزیزي مرکه کړې ده او په سر کې د ده د اعتراض په ډول نه پوښتنه کړې.
د ولسی جرګې په تشنابو کې تر 2 میلیون ډالر وویشلی شولي وکیل صاحبانو ته، البته ځینو وکیل صاحبانو ته. په دې مسله باندې ما اعتراض وکړ، پروسه شفافه نه وه، پروسه ودرېدله په ټاپه، بیا د سره بیا چې شروع شوله موږ واضح ورته وویلې چې هغه ته رایې د باندې ایستل شوي دي او سپین کاغذونه صندوقو ته ولیدلي دي. کله چې راشمیرنه شروع کېدله، مخکې د راشمیرنې نه نصاب چې څومره رایې د منشیانو څخه اخیستل شوي دي نصاب وکتل شولو او نصاب 240 رایې. کله چې صندوقان خلاص شول، شمارش وشو، ولیدل شول چې 240 رایې کارېدلي دي. اما رئیس اعلان وکړ چې نصاب 240 دی. اصول د وظایف داخلي هم همدا وایي چې څومره رای پاڼې اخیستل شوي دي هماغه نصاب. اعلان وسو چې 50 + 1 140 رایې، رحماني 130 رایې واخیستلې. کله چې 130 رایې واخیستلې، اتمه ماده د کورنیو دندو د اصولو وایي چې بدون د 50 + 1 نه هیڅوک هم رئیس د ولسی جرګې کې رای نشي. بنا پر همدغه باندې رحماني د ولسی جرګې رئیس نه ده. اما دهقانپور د هر څه په مقابل کې چې وي، تلپتا په یو اتاق کې معامله وکړه او راغی. د ولسی جرګې رئیس رحماني اعلان کړ چې دا نه دي د صلاحیت ته او نه دي د حق ته او نه دی کولای شي.
اصولي صاحب، تاسو د پیسو یادونه وکړه، هغه مقدار مو زیات که څنګه ثابتول سي؟ په کوم اساس باندې دا وایي چې 2 میلیونه ډالر په تشنبونو کې ورکړل شوي دي اعلان ته؟
موږ په سترګو هر څه لیدل. ډېریو مسایلو کې، حتی په تشنابونو کې ویډیوګانې موجودې دي چې ډله ډله وکیل صاحبان ننوځي، تشناب ته یو نفر ننوځي او په تشناب کې دننه پیسې ویشل کېدلې. دا مسایل وو او دوام یې درلود. پرون ورځ دوی انتخابات د چهارشنبې په پنجشنبې په ورځ همدې لپاره وځنډول چې دوی پیسې وویشي او دهقانپور ورسره کومک وکړه. موقت رئیس اعلان یې وکړ چې د پنجشنبې په ورځ دوهم پړاو انتخابات نه کوو، زو د شنبه په ورځ کوو. تازه نی ویډیوګانې هم موجود دي زموږ سره چې هغه ویډیوګانو کې رای دسکولو ته اچول کیږي او د باندې.
تاسو د انتخاباتو د دویم پړاو خبره وکړه چې دا به سبا تر سره کیږي. دارالانشا څه وایي؟ غوی هم دغه فیصله سره مني؟ دغوی ورسته فیصله یا پریکړه څه و؟
کاملا اصلا زموږ اصول وایي موقت اداري پلاوی د انتخابات د رئیس د ټاکلو د جلسې مصوبه صادروي چې بدبختانه دا مصوبه نه ده صادره شوې. دهقانپور صرف مکتوب په خپل امضا صادر کړی. مصوبه کې باید دوه منشیان او خپل موقت رئیس امضا وکړي. منشیانو ویلي چې دا انتخابات غلط دي، باطل دي، ځکه 248 نفره حساب دی او رای باید 1320.
که چیرې دغه فیصله ونه منل سي او بیا انتخابات تر سره نسي، د تاسو خبرګون به څه وي؟
اغه نه مشر ده او نه مشر پاتې کیدای. دلته د اصولي او د رحماني مثلا نه ده مهمه، دلته د کورنیو دند اصول مهم دي. که بیا هم څوک په زور باندې لکه نن چې د مصطلح کسانو په زور باندې ولسی جرګه کې چټېدل جګېدل، په دغه ډول د زور نه کار اخلي، بیا نو په افغانستان کې په زور هیڅ هم نه ده ګټلې. دلته په افغانستان کې بیا تاریخ معلوم ده. ان شاء الله موږ به بیا په چوپه خوله پاتې نشو.
د افغانستان د ولس جرګې د ریاست لپاره کاندید کمال ناصر اصولي چې نن یې 50 جمعه یو رای پوره نه کړې، وایي چې د ولسی جرګې اعلان شوی رئیس میر رحمان رحماني او د دغه پوست لپاره چې د ده سیالو د وکیلانو رای د پیسو په بدل کې اخیستې دي، خو ولسی جرګې میر رحمان رحماني د 123 رایو په خپلولو سره د دې جرګې رئیس اعلان کړ.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
طالبان وی د قطر د مذاکراتو وم پړاو به بیا هم د شپږم پړاو د اجنډا پر خبرو متمرکز وی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل سره لدی چې د وم پړاو خبرو ته نیټه ځانګړې شوې نه ده، خو اجنډا یې معلومه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د نوې جبهې مشر انوار الحق احدی وایي چې د سولې د خبرو غزیدل به د افغانستان د سولې چانس لمنځه یوسي. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
که څه هم د امریکایي پلاوی او طالب استاذ ترمنځ په قطر کې د وم پړاو خبرو نیټه لا مشخصه شوې نه ده، خو په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې د خبرو په وم پړاو کې به هم په دوو مواردو خبرې وشي. د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا موارد یو له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش، او بل د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په توګه نه کارول دي. په عین حال کې د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر غا وایي طالبان تر هغه چې دغه دوه موارد نهایي نه شي په نورو مسایلو بحث نه کوي.
هیڅ شک شبه نشته چې طالبان تر دغه دوه مسایلو اخواته د مذاکراتو خبرو ته که د اوربند خبره ده، که د بنجانو خلاصول دي، که د حکومت په کم و کیف باندې خبر کول دي، زما فکر باندې نور داخلي هغه وایي چې دغه دوې خبرې چې دي دا د ټولو مذاکرات لپاره کلي ده. نو چې کلي ده چا په لاس کې نه وي کلپ نه خلاصېږي.
د ښاغلي اکبر اغا خبره هیله شته چې د امریکایي استازي زلمي خلیلزاد او طالب چارواکو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په عموم پړاو کې په دغو دوو مواردو هوکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او طالب پلاوي ترمنځ شپږ پړاو خبرې وشوې. په دغو پړاوونو کې تر دې دمه په څلورو مواردو خبرې شوې، یعنې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل، د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په هدف نه کارول، د سولې بین الافغاني مذاکرات او اوربند. زلمي خلیلزاد نن سهار یعنی د شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي، او د سولې له هڅو سره سره باید د انتخاباتو هلې ځلې ادامه پیدا کړي. خو یو شمېر افغان سیاسون چې په مسکو کې هم له طالبانو سره لیده کاته درلودل نیوکه کوي چې که د دغو دواړو لورو ترمنځ خبرې نورې هم وغځېږي، د افغان سولې چانس به له لاسه لاړ شي. له دې ډلې افغان سیاستوال او د افغانستان د نوې جبهې مشر انوار الحق احدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرته دغه موافقتنامه دوی دغه خبرې زر نتیجې ته ونه رسیږي او موږ انتخابات ته نږدې شو یا انتخابات وشي، دغه خبرو موافقت بالکل چانس یې د له منځه ځي. بیا به یو بل
دور سے شروع کی گی او بل دور کے آغا بل بل قسم لوگ بل چوکاٹ بھائی نوی نوی خلق پسی دا بکیئی پدی احساس بانی ہر سمرا سے دا خبری اگدی گی او نتیجے تا نرسی کی آمغور چانس
خغلی احدی دا هم وای چې امریکایي استاذ یو طالبان دې پراته د وخت له لاس ورکولو په مذاکراتو کې ټول موارد چیر تر ژره ورستی کړي چې د خبره له انتخابات وړاندې بین الافغانی خبرو ته زمینه برابر شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان ولسمشر وایي که څه هم افغانستان د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې پرمختګونه درلودل، خو دا پرمختګونه کافي نه دي او باید په دې برخه کې نور کارونه وشي. محمد اشرف غنی د شنبې پر ورځ په کابل کې د صنعت د اونۍ په لمانځغونډه کې ویل چې افغان دولت باید د هیواد د اقتصادي بنسټ په بدلون کې خپل رول ولوبوي. په ورته وخت کې یو شمېر صنعتکاران او سوداګر وایي د انرژۍ کموالی، د صنعتي پارکونو لپاره د مځکو نه ویشل او ناامني هغه ستونزې دي چې حکومت تر اوسه ورته رسیدنه نه ده کړې. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې دي.
د پانګې اچونې مدیریت افغاني کېدل، د کورنیو سلاکارانو په وسیله د صنعتي پالیسي چمتووالی، د پانګې اچونې په برخه کې پرمختګونه هغه څه دي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې درلودل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د صنعتي اونۍ د نمانځلو په مراسمو کې دغو پرمختګونو ته په اشاره سره وویل د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې باید لا زیات پرمختګونه وسي.
امروز د بخشای مختلف
هغه وایي نن ورځ په بېلابېلو برخو له فولادو نیولې سیم تر چاپ وسایلو او مرغداري په برخو کې او په سلګونو نورو ځایونو کې پانګونې د افغانستان برخلیک ته بدلون ورکړی. هغه موارد چې خصوصي سکتور یې وړاندیز کړی ډېرې حل شوي او یا د هواري په حال کې دي، خو دا ټول بسنه نه کوي. زه په رښتیا هم ویاړم چې نن ورځ په هیواد کې د صنعت ورځ په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې زموږ صنعتکارانو لوی قدمونه اخیستي. ولسمشر په همدې مراسمو کې له صنعتکارانو او سوداګرو وغوښتل چې خپلې ستونزې مشخصې کړي څو د حل یوه لاره ورته ولټول سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو په اساس د سیمې ځینو هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو افتتاح، د چابهار بندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو د بهیر پیل، په بهر کې افغان سوداګریزو مالونو ته بازار موندنه، چین، قزاقستان، هند او ازبکستان هیوادونو ته د ترانزیټي لارو رامنځته کول هغه پرمختګ ګونه دي چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې سوي دي. خو یو شمېر صنعتکاران او سوداګر د دوی د کارونو پر وړاندې د خنډونو او ستونزو له امله شکایت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزای وای د برېښنا او زیرمو د نشتون او پانګونې ته د زمینې د نه برابرولو له امله د کانونو په برخه کې شاوخوا 200 فابریکې له فعالیت نه پاتې دي. په عین حال کې د سوداګرۍ او قانونو د خونې په خبره اوس مهال 280,000 کسان د ټول هیواد په کچه په 200 فابریکو کې په کار بوخت دي او 15 سکتورونه ځان بسیاني او نیمه بسیاني ته رسیدلي دي. د دې خونې مشر شیرباز کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبره کې وویل د صنعت او پانګونې په برخه کې پرمختګونه کمرنګ دي. نوموړي د صنعتکارانو او پانګوالو ستونزې داسې بیان کړې: هغه ویله هم په افغانستان کې له صنایعو د ملاتړ کومه پالیسي نه لرو. افغان صنعتکاران له قاچاق، د زیرمو او د کریډیټ نشتون په کافي اندازه د معیاري برېښنا او نه لرلو سره مخ دي او دا ستونزه د دې لامل سوي څرنګه چې افغان صنعتکاران پر مخ لاړ سي او د خلکو توقع ترې ده هغه شان مخې ته نه ځي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې وزیر اجمل حمیدي چې په همدې غونډه کې ګډون کړی و وویل په هیواد کې د صنعت او سوداګرۍ وضعیت مخ په ښه کېدو دی او هڅه دا ده چې افغانستان له یو وارداتي هیواد نه په صادراتي هیواد بدل سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان د صادراتو کچه له 600 میلیونو 1 میلیارد ډالرو ته په کابل کې رسیدلې او په راتلونکي کې به دا کچه نوره هم لوړه سي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 45 40 0972 225.
تاسو د ازادي رادیو ما خمنه خبری مجله او ری ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پانا ازادي رادیو ڈاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي پر وخت د جمهوری ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره چمتووالی لري، خو دغه کمیشن وایي د دې کار لپاره پر وخت د حکومت لخوا بودیجې او د امنیتي ادارو تضمین ته اړتیا ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي چې د سولې ترڅنګ باید د انتخاباتو پلانونه هم مخکې لاړ شي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د زلمی خلیلزاد له تازه څرګندونو وروسته ویلي پر وخت د ولسمشري ټاکنو د ترسره کېدو لپاره چمتووالی لري. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو د داسې سولې ترڅنګ چې افغانان مستحق دي د ټاکنو پلانول هم باید پر مخ یوړل سي. شغلی خلیلزاد تیره شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلي د سولې غوښتنه افغانان د جمهوری ریاست د مشروع انتخاباتو د چمتووالي له غوښتنې نه راګرځوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون سرپرست ویان زبی سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسون پر وخت د ټاکنو کېدو ته ژمن دی، خو یو شرط لري.
د ټاکنو خپلواک کمیشن رهبری ژمنه ده تر څو د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي، په دې شرط چې حکومت وتوانېږي بودیجه په خپل وخت د ټاکنو خپلواک کمیشن په ولکه کې ورکړي او امنیتي بنسټونه هم امنیت خوندي کړي. تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیشن ډېری کارونه مخته تللي. د راتلونکو ټاکنو په اړه باندې تقریبا نهایي شوی دی، همدا ډول عملیاتي پلان هم وروستی شوی دی.
په ورستوي کې داسې ګنګوسې خپرې شوې وو چې د افغانستان حکومت او نړیوال متحدان یې ټول پام د سولې مسلې ته ورګرځولی او د ولسمشري انتخاباتو موضوع یې څنډې ته پرېښی ده. د زلمی خلیلزاد تر څرګندونو مخکې د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز تیر یکشنبه په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره پر وخت د ولسمشري انتخاباتو د ترسره کېدو پر موضوع خبرې وکړې. اجرائیه ریاست په ویلامیا کې ویلي و چې میرمن ویلز څرګنده کړې امریکا په افغانستان کې د سراسري او باوري انتخاباتو لپاره مرستو ته متعهده ده. میرمن ویلز امریکا ته تر ستنېدو وروسته تیره پنجشنبه د واشنگټن لپاره د افغانستان له سفیرې رویا رحمانی سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ولسمشري انتخاباتو پر تیاریو هم خبرې وکړې. حکومت ویلي د جمهوری ریاست انتخابات به د روان لمریز کال د تلیا میزان پر شپږمه وسي، خو د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف غوښتنه کړې چې تر انتخاباتو مخکې باید سوله وسي. د دغه ائتلاف ویان عبدالقاهر شریعتي د جمعې پر ورځ په کابل کې په یوه کانفرانس کې وویل که لومړی سوله وسي خلک کولی سي د امن په فضا کې خپلې رایې وکاروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا متحده ایالاتو د هوایي چلند فدرال ادارې د دې هیواد سوداګریزو الوتکو ته د فارس خلیج پر سر د الوتنو په اړه خبرداری ورکړی دی. دا خبرداری داسې مهال خپور شوی چې د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا ډېره شوې ده. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
د امریکا د هوایي چلند فدرال اداره د احتمال ته اشاره کوي چې شاید د فارس خلیج پر سر د امریکا مسافروونکي الوتکې په تیروتنه په نښه کېدو له خطر سره مخامخ سي. له همدې کبله دغه ادارې د می پر شپاړسمه د امریکا مسافروونکو الوتکو ته د دغو اوبو پر سر د تیرېدو خبرداری ورکړ. په دې خبرداری کې راغلی چې په سیمه کې شدیدو پوځي فعالیتونو او د سیاسي کړکیچونو زیاتوالي په دغه ځای کې د امریکا د ملکي هوایي چلند فعالیتونو پر وړاندې د خطر احتمال ډېر کړی دی، داسې چې د یادې ادارې په خبره شایي مسافروونکي الوتکې ونه پېژندل سي. په وروستیو ورځو کې د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچونو په ډېرېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې د احتمال په اړه اندېښنې هم راپورته شوې. د روانې اونۍ په لومړیو کې د امریکا داسې مهال له بغداد څخه د خپل ډیپلوماتیک پرسونل د یوې برخې د ایستلو خبره وکړه چې په فارس خلیج کې د تیلو پر څلورو ټانکرونو بریدونه وسول. تر دې وروسته واشنگټن په سیمه کې خپل پوځي حضور ډېر کړی دی او پر تهران تور لګوي چې په سیمه کې د دوی ځواکونو او ګټو ته ګواښ دی، خو تهران دا ادعا ردوي. ایران د امریکا وروستي اقدامات رواني جګړه او یو سیاسي لوبه بولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چاشمې پر ورځ ویلي چې د دې له نظره له ایران سره د پوځي ټکر احتمال لري نه دی. ولسمشر ټرمپ په عین وخت کې دا هم ویلي چې ایران به ډېر ژر له امریکا سره د خبرو غوښتنه وکړي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جمعې ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو هیڅ امکان نشته.
لشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او چین ولسوالي
د اورګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 3.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر پورې په واضح ډول اوریدل شي. زمونږ د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبري مج